را با همکاران از حضور شما مرخص میشم. ولی پای رادیو هایتان باشین. برنامه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د مصالحې شورا وایي افغان پلاوی ته روانو مذاکراتو کې وی فایل ته رسیدو ویل شوی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مذاکره کوونکو پلاوی چمتو دي چې په ټاکر شوی نیټه د قطر په دوحه کې طالب پلاوی سره د خبرو په میز کېنی د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد رسنوی ته وویل مذاکره کوونکو پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره وی فایل ته ورسیږي دین محمد زیاتوی چې د هغې هوکړې پر بنسټ چې د مذاکره کوونکو پلاوی او د ملي مصالحې عالی شورا د رهبرۍ ترمنځ شوی پر دې پریکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکو پلاوی به په ټاکل شوی نیټه قطر ته ځي او پلاوی به کوښښ کوي څو یې پایلې ته ورسیږي د افغانستان د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني خبرداري ورکړي چې افغانستان کې به د کورونا دویمه څپه د دغه وایروس د لومړۍ څپې په پرتله اوږدوي عثماني زیاته کړي چې افغانستان تر اوسه د دې وایروس د دویم ډول د ارزونې ظرفیت نه لري د افغانستان د روغتیا وزیر د کورونا وایروس د نوي ډول د مخنیوي لپاره له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو هند او پاکستان ته سفر ونه کړي په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د نوي بڼې د خورېدو د مخنیوي لپاره د هغو افغانانو او بهرنیو اتباعو د کورونا وایروس د معاینې غوښتنه کړي چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي دا اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوي چې افغانستان په تیرو څلورو اونیو کې د کورونا وایروس د خورېدو لپاره د ثبات په حالت کې دي د روغتیا وزیر وایلی چې په یوه اونۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 1400 څخه تر 1400 پیښو پورې وي او له هغې وړاندې دا شمېره زیاته وه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپتیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپتا تړون د تعدیل شوي طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه د دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي پاکستان موافقه کړې چې په اپتا تړون کې به نړیوال معیارونه او سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني په اعلامیه کې ویل شوي چې د اپتا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوی په کابل او اسلام آباد کې بیلابیلې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپتا تړون کې موجودې وي له منځه ولاړې شي د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې اپتیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تېره ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده اپتا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا شته افغان چارواکي وایي چې په کابل او ننګرهار کې د ماین چاودنې په دوو جلا پیښو کې دوه ملکیان وژل شوي او د دوو نظامیانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي په لومړۍ چاودنه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار په اومه ناحیه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د چارو د ادارې موټر په نښه شوی دی د دغه ادارې رئیس فضل محمود فضلي ویلي چې په چاودنه کې د دغه ادارې د سلاکارانو د چارو د انسجام ریاست مرستیال محمد جاوید ولی سخت ټپي شوی او د موټر چلوونکی وژل شوی دی د کابل پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې چاودنه کې یو بل ملکی کس هم ټپي شوی دی په ورته وخت کې نن سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ماین چاودنې په ورته پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نظامیان ټپیان شوي دي تاسو له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ د هانګ کانګ ولسواکۍ پلوه فعال او د رسنیو سوداګر جیمی لای وروسته له هغه چې د دغه خرڅ سترې محکمې ضمانت پسخه کړو بیرته زندان ته ځي دریاوی کلن لای د دسمبر په 3مه ونیول شو او مخکې له هغه چې 13 اونۍ د 200,000 ډالرو ضمانت ورکړو د 3 اونۍ لپاره زنداني شو څارنوالانو پریکړه ناسمه وبلل او له محکمې د نوموړي پر ضمانت د پریښودلو غوښتنه وکړه لای د ټویټر د کارونې د مراکو کولو او د باندنیو قوتونو سره د همکارۍ کولو څخه منع شوی دی د راتلونکي رسنیو په نوم د شرکت مالک لای د شرکت لپاره د ځای په قرارداد کې په سرغړونی او د هانګ کانګ د نوي امنیتي قانون لاندې د باندنیانو سره په همکارۍ تورن شوی دی د هند اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالی واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خونځي تړي د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه خونځو سم زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر مسلمانانو لګه کوي. د هند اکثریت هندوانو لخوا یو برید دی. د اسام ایالتي اسامبلی پرون دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشت پورې ټول څه باندې وسوه اسلامي خونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي خونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې موخه یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګه کول دي. د برېټانیې پارلمان له اروپایي ټولنې سره له دغه ټولنې څخه د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. د برېټانیې صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیې پارلمان یې تړون تایید کړي خو د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیې د سلطنت منځوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیې پارلمان دغه تړون یو ورځ مخته تر دې چې برېټانیې رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. د برېټانیې صدر اعظم وویل دغه تړون برېټانیې ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپل قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرسګوینیا کې هغه سلګونه پناه غوښتونکي له یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یوه بله شپه هم په یخنۍ کې تیره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کروشیا پولې ته نږدې د لیپال کیمپ څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی مرکزي ښار کوینیتس ته نږدې یو موقتي پنډغالي ته ولېږدول شي. خو سیمه ایزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لیږد مخه ونیوله. ډیرو دغو کډوالو تیره شپه د یاد پنډغالي په انګړ کې په خلاصه فضا کې تیره کړه. دغه پنډغالي ته د ډسمبر په 13 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه پنډغالي ډیره نیوکه دا وه چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي په بوسنیا هرسګوینیا کې بند پاتې دي. د لوبو په اړه وروستۍ خبر دا دی چې په افغانستان کې د ناټو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د وروستۍ بریا مبارکي ورکړي. راشد خان د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د شلو ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناټو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته دغه جایزه ورکړه د یو افغان لوبغاړي لپاره یو لوی لاسته راوړنه بلل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوم.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اقتصاد په 2020 کال کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله سخت وځپل شو. د دغه وبا خپرېدل کال یوې خوا روغتي بحران رامنځته کړی و، نو له بلې خوا اقتصادي تاوانونه هم رامنځته کړل. افغان حکومت وایي چې د کرونا له امله په عوایدو کې کمښت راغلی او تر څنګ ډېرې پیسې د دغه بحران په مهارولو لګېدلې دي. بلخوا شنون کې وایي چې د جګړو او ناامنۍ له امله د افغانستان پر ځای په نورو هیوادونو کې پانګونه شوي. حکمت سروش په دې راپور کې په 2020 کال کې د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده.
په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې د کورونا وایرس خپرېدو له امله اقتصادي زیانونه ولیدل. د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی اټکل کړی و چې په دغه کال کې به د افغانستان اقتصاد 3.4% وده کوي، خو د کورونا وایرس له امله د دې هیواد اقتصادي وده 15% راټیټه سوه. د کورونا وایرس خپرېدل د دې لامل شو چې د افغان حکومت عواید 1.3 میلیارد افغانۍ راټیټ سي، او تر څنګ حکومت اړ شو چې تر خپلې بودیجې 1.3 میلیارد افغانۍ زیات لګښت وکړي.
عواید هم 1.4 میلیارد ته راټیټ شو، مګر سر له دې هم چې 1.3 میلیارد کموالی زمونږ په عوایدو کې راغی، مونږ وتوانېدلو چې خپل مصارف، خپل معاشات او انکشافي پروژې چې په افغانستان کې سرتاسري تطبیق دی نیو پرداختونه هم اجرا کو، او په اخر د کال کې په خزائنو کې هم خپل خزانه کې هم په یو کافی اندازه ریزرو پیسې ولرو چې هغه براتون کې کالونو کې زمون په ملي بودیجه کې به مصرفيږي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خو د دې کال د نومبر په وروستیو کې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د دې هیواد لپاره یو مهم اقتصادي پیښه وه. په دغه کانفرنس کې نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د کال د 3.3 میلیارډ ډالرو او د سلور کلونو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وکړې.
شرایط پر اساس به دوی موږ سره مرسته کوي. دا شرایط هغه څه دي چې موږ ورسره موافق یو. افغانستان حکومت هم وړاندیز دا و نړیوال ټولن ته چې مرسته دي شرایط پر اساس وسیږي. موږ باید لازم اصلاحات په خپل ادارو کې راولو او نو بیا یې نه بعد موږ کولای شو چې دا مرسته جلب کړو او مصرف یې کړو په خپل بودیجه ملي بودیجه دلاره.
اقتصادي شنونکو وایي چې دا ځل افغانستان سره د نړیوالو مرستو په شرایطو پورې تړلې او افغان حکومت اړ دی چې په کلنی ډول د دغو مرستو د لګولو راپور ورکړي.
توپیر په دا کې دا چې دغه کومکونه اوس ډیر زیات مشهود شوی ده، سیاسي شرایط ورته زیات شوی ده او همچنان راپوردهی سالانه په نوال کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه ریپورټینګ لکه څه مشکلات بیا مخې ته کې همچنان دغه دی او مهال کومکونو بجای دوی لن مهال کومک افغانستان سره کړی ده چې اوس پیش بینی ده دغه کومکونو لکه څه مشکل شوی ده. خو بیا هم ویلی سو چې لکه څه لاسته راوړنه لرو او موږ اټکل دوله چې آینده کال کې آهسته آهسته دغه موږ اقتصاد ودې خواته بیرته لاړ شي.
اقتصادي شنونکي وایي په 2000 کال کې د کورونا وایرس راخوا په افغانستان کې روانه جګړه او نامنی د دې لامل سوي چې پنګوال له هیواد څخه خپل پنګ وباسي. که څه هم په دې اړه دقیق شمیرې نسته خو شنونکي اټکل کوي چې دا شمیره میلیارډونو ډالرو ته رسیږي.
دلته پیسې په سوري لوخي کې لیدل دي، یعنی پیسې فرار د سرمایه وجود لري. ترکیه ته شل تر 1.5 میلیارډ ډالر د افغانستان لخوانه تللی دي، ترزیق سوي دي دوی په اقتصاد کې. 5.7 میلیارډ په دوبۍ کې، په د آسیا میانه کې، په نورو دنیا کې د افغانستان لدی ویرانې نه د گنج استل سوي ده، نورو جوړه ته ترزیق سوي دي اقتصادونو ته هغه غوي ته معنا درلودله. نو زما په نظر باندې دا د دې تبعات بیا ډیر دي، بیکاری ډیریږي، لوږه ډیریږي، اقتصاد بد نه سي کولای.
خلک په ډیر بد وضعیت کې دا اوس هم قرار لري، ځکه په هر ولایت کې جنگ دی، جګړه ده. خلک او ملي پنګوال سرمایه گذارینه کوي، د دوی حد صدا ده چې خپل پیسې په څه ډول باندې د افغانستان څخه وباسي ترڅو یو بل واقع غذا کې چې دوی مسون وو سیجل تخپل سرمایه گذاري وکړي.
نړیوال بانک وایي د عاید نشټوالي او د اجناسو د بیل لوړوالي په دغه کال کې په افغانستان کې د فقر کچه 2.5% زیاته کړې. افغان حکومت د نړیوال بانک په مالي کومک له بیوزلو سره د ملي سترخان په نوم د خوراکي او روغتیايي توکو د مرستې لړۍ پیل کړې. حکومت وایي چې دغه مرستې به په لومړي پړاو کې 1.8 میلیونه او دویم پړاو کې تر 2 میلیونه زیاتو کورنیو ته په ټول افغانستان کې ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.9 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د تړون اپتا د تعدیلاتو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي او په تیرو دوه ورځو کې په اسلام آباد کې د اپتا د تعدیلاتو لپاره یو لړ وړاندیزونه هم شوي چې په راتلونکي کې به د تخنیکي ټیمونو ترمنځ پرې کار وشي. نور جزئیات د رحیم ګل سروان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د سوداګری او ترانزیت د همغږي کمیټې اپټیکا په اته مناسته کې د اپټا د تړون په تعدیل خبري شوې او د مندرج اجنډا په سر پرمختګونه هم شوې دي. د اپټیکا ته مناسته په اسلام آباد کې د دسمبر 23 تر 30 دایره شوې و چې د افغانستان له اړخه د صنعت او سوداګری وزیر انصار احمد غوریانی پکې برخه اخیسته و. د صنعت او سوداګری وزارت ویان فواد احمدی امریکا غږ ته وویل چې د اپټیکا په اته مناسته کې دواړو هیوادونو پریکړه کړې ده چې په اسلام آباد او یا کابل کې به تخنیکی ډلې د اپټا د تړون په تعدیلاتو کار وکړي.
در نشسته هشتم اپتیکا توافق
شد. اپتیکا پاتم نست که توافق سو چې د افغانستان او پاکستان تخنیکی غړي او مذاکره کوونکي د اپټا په وړاندې سوي تعدیلي طرح کې د خپل نظریاتو د درجولو لپاره په کابل او یا هم اسلام آباد کې جلا ناستې ولري.
د سوداګری وزارت وایي چې د اپټیکا پاته مناسته کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری چارواکو د ترجیحي تجارت تړون او د ریل ګاډي د همکارۍ د هوکړلیک په اړه هم خبري کړې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی وایي چې د اپټیکا پاته مناسته کې په عمده مسایلو بحثونه شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت مشکل تل د پاکستان له لوري په افغان سوداګرو د فشار په توګه کارول کیږي.
او د موږ وختونه دا د سبب د دینه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت او ترانزیت موجود ده، هغه په نورمال شکل باندې جریان ولري او افغان سوداګر باندې نور د پاکستان د دولت لپاره فشار وارد نسی. په زم د اپټاپ د قرارداد پاک لبان نیس بس وسو او خبري وسو چې هغه کوم مشکلات په خو د اپټاپ قرارداد کې او د دولت پاکستان د دولت لپاره نه تطبیق کړي، په دې غونډه کې بس وسو چې قرارداد کې د قرارداد تمدید سي د مشکلات به هم منستر نسی.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د اپټا تړون په تیر کې داسې جوړ شوی و چې د پاکستان په ګټه و او تمه ده چې د اپټا په تړون کې داسې تعدیلات رامنځته شي چې افغانستان هم په مټ وکړی شي منفعت واخلي او د خرڅلاو توکي د واګل لارې هند ته ورسوي.
که چیرې دا ځل پریکړه داسې وشي چې دا قرارداد د دواړو خواوو په ګټه تمام شي او پاکستان وکولی شي د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي، نو موږ ته هم ضرور ده چې پاکستان باندې ومنو تر څو موږ د پاکستان ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړو او د واګي بندر د لارې ځان هند ته ورسوو. که چیرې دا قرارداد دوه جانبه ووسي، د دواړو خواوو په ګټه ووسي، نو دا ډېر ګټور تمامېږي.
دا اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې امریکایي څار کاوه. دغه تړون د 15 کلونو لپاره وو او 15 کاله مخکې پکې تعدیلات نه دی راغلي. د دې تړون د مهلت ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او دواړه لوري اوس د دې تړون په تعدیلاتو خبرې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پاسنا کې د جمهور غختونکو مشر مجمکان له خپل همکارانو نغواړي چې روانونه په یوې رایګیری کې د ټرمپ لخوا د 240 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجې ویټو باطل کړي. سناتور مکانل ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څرګنده کړي چې د روان کال بودیجې هغه شرایط نه لري چې جمهور غختونکو یې غوښتنه کوله. دا چې د امریکا دفاعي بودیجې جنجال چیرته رسیدلې په دې اړه نور جزئیات د سمیولا جلال دین اورو.
دویم پړاو ته د جورجیا د غزیدلو ټاکنو لپاره لوړان دی رایګيري پیل شوې ده. د سنا لپاره د دغه یالات 200 کې پاتې دي او هیتی وکاندید ولا کرښول چې د نومبر په ټاکنو کې وګټي. د دویم پړاو ټاکنې بعد د جنوري په 15 باندې ته وشي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو کاندیدانو لپاره کمپاین وکړ.
د جورجیا رای ورکونکو به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د هر کمیټې مشري وکړي، د هر قانون مسوده ولیکي او د مالیه ورکونکو د هر ډالر د لګولو ځای معلوم کړي.
دا د وسیلې رقابت ډکې دي. برحال جمهور غوښتونکو سناتور کلی لفلر د دیموکرات کاندید رافیل ورنو په وړاندې په خپل رقابت کې برابر ده. د شمیرو لمخې د دیموکرات کاندید جان آساف او د برحال جمهور غوښتونکو کاندید سناتور ډیوډ پردو ترمنځ رقابت هم اوګه پوګه روان دی. په داسې حال کې چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې په کم تفاوت اکثریت لري، خو د سنا په مجلس کې اکثریت بیا له جمهور غوښتونکو سره دی. د جنوري د 15 د ټاکنو پایلې به کیدای شي په راتلونکي دوره کې دا کنټرول پای ته ورسوي.
که دیموکراتان دواړه څوکۍ وګټي، نو 50 به جمهور غوښتونکي او 50 به دیموکراتان وي، دواړه به مساوي وي.
کاملا هارس به چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په توګه د لوړې مراسم کوي، د سنا مشي به کوي او د مقننه چارو د پرمخ بیولو په برخه کې به مهم رول ولري. د نومبر په ټاکنو کې په جورجیا کې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن بریا هغه پخوانی دود بدل کړ چې جمهور غوښتونکي جمهور رئیس ته رای ورکوله.
دا دیموکراتانو ته یو لوی بریا و. همدارنګ بل پړاو ته د ټاکنو غزیدل که څه هم یو ستونزمن کار دی چې دیموکراتان دواړه څوکۍ وګټي، خو دا د دې څرګندونه کوي چې جورجیا په داسې یو طرف روانه ده چې د جنوب نورې برخې هم ممکن د یو نوي ائتلاف په طرف روانې وي.
په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د افریقایي امریکایانو، سپین پوستانو، آسیایانو او هسپانوي ژبو ائتلاف موجود دی، خو د رقابت بریا به په دې معلومه شي چې څوک ډیری رایې ګټي.
دیموکراتان خپل کمپاین په جدي ډول پیل کړی او حتی د کورونا ویروس پر مهال هم د کورونو دروازې ټکولې دي.
جمهوری غوښتونکي د مرستو پر راټولولو کې مخکې دي او د ټاکنیز رقابت وروستۍ نتیجه مساوي ښکاري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
سیګون کې په دې باور دی پر څه حال کې چې لبنان دا وخت د ډېر سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په تیرو کلونو کې به د سعودي عربستان په شمول د خلیج پر بډایو هیوادونو باندې د مالی مرستو لپاره اتکا کوله، خو اوس یې مالی مرستې ورسره مخ په ختمېدو دي. له عمان نه د امریکا غږ د خبریال دل ګافل د رپورټ خلاصه د امریکا غږ د پښتو څنګه له همکار سید سلیمان شانه اوري.
څارون کې وای په خاچبا لبنان کله په اقتصادي مشکلاتو او ستونزو کې ښکیل شو، نو د ځان د خلاصولو لپاره به مشرانو د سعودي عربستان په شمول د خلیج د سیمې بډایو هیوادونو ته مخ واړو. خو دغه څارونکو په باور اوس حالات بدل شوي دي. د دوی په نظر کله چې د قهرجنو ایرانی فساد کوونکو په 1995 لمریز کال کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت حمله وکړه او اور وتواچو، نو د لبنان حکومت د ایران د طرفدار شیا وسلواله ډلې حزب الله د ناراضه کولو لویری غندنه ونکړه او له همدغه شیبینه د سعودي عربستان او لبنان اړیکې مخ پر سړې دوښوي. چلونکو واچ د لبنان مشران د خپل هواد د موجوده اقتصادي بحران نه د ټول لپاره د خلیج بډای هوادون ته مخ نه اړي او نه د ذاته وقور نه کوي چې هغوی به ورسره د بخوا په څیر په پراخه زړه مالی مرستې وکړي. د لندن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د انسټیټیوټ د منځني ختیځ د څېړنو د څنګه غړی او کارپوه ایمل حکایم په دې باور دی چې په خوا د خلیج بډایو او شتمنو عربانو په لبنان کې د خپل سیاسي ګډو په خاطر پانګه چوله او بل دې نه چې کومه واضح او څرګنده ګټه په سترګو ویني خپل سرمایه گذاري جاری ساتله. په سعودي عربستان او همداشان په ځینو نورو هیوادونو کې خلک اوس په دې پوه شوي دي چې د لبنان دولت او یا د پخواني صدر اعظم حریری کورنۍ د لبنان د حزب الله د شیعهګانو د نفوذ په مقابل کې هیڅ شی نشي کولای. د مثال په ډول که د یمن له حوثیانو سره د حزب الله ملاتړ ته زیر شو، نو حزب الله د پخوا په شان سره اوس هم خپل ملاتړ جاری ساتي. حال دا چې د سعودي عربستان او د خلیج د عربو لپاره دا د هغوی د ملي امنیت یوه مهمه او حیاتي مسله ده. بل خبره دا ده چې زیاتره عربان لبنان ته د خلیج د امنیت لپاره اوس د یو غټ خطر په نظر ګوري. حزب الله د ایران په ملاتړ څو واره پارونکو اقدامات وکړل او هم ځینې عربان په دې باور دي چې د حزب الله وسلواله ډله د ایران لپاره جاسوسي کوي. د کارپوهو قائم په باور دا خبره سمه ده چې د خلیج د هیوادونو سیاسي مشرانو په پخوا وختونو کې د خپل ملکونو د آبادولو لپاره د لبنان د خلکو د فنی مهارتونو او استعدادونو نه ښه ګټه پورته کړه، خو فعلاً وضعیت بدل شوی دی. د خلیج د سیمې ځوان مشران چې دا وخت په قدرت کې دي، نظر د لبنان په اړه د خپلو اسلافو په پرتله متفاوت دی. د مثال په توګه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې ویل کېږي د سیمې د هیوادونو لپاره خپل ځانګړي ترجیحات لري او د لبنان په اړه د سعودي عربستان په پخوانی پالیسۍ باندې عمل نه کوي. خو بیا هم د واشنگتن د منځني ختیځ د انسټیټیوټ امیر پال سلیم په دې باور دی چې فرانسا او د متحده ایالاتو د منتخب جمهور جو بایدن اداره به وکولی شي چې د ډیپلوماسۍ له لارې په مؤثره او مثمره توګه لبنان له موجوده خراب اقتصادي او سیاسي وضعیت نه راوباسي او د هغه هیواد پر سیاسي مشرانو باندې خپل فشار زیات کړي چې اداري اصلاحات وکړي. دوی باید د تهمه توجه وسی، نه یوازې د امریکایان او اروپایان په دیاله خپل حال ظلمن سجمی کړي، بلکې حتمان باید د خلیج د سیمې بډای هیوادونو هم له ځان سره ملګری کړي. په عین وخت کې په لبنان کې سیاسي بنبست جاری دی او ورځ په ورځ ساحه ژورېږي. کومه موافقه چې د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي صدر اعظم د ټاکلو په غرض شوی وه ناکامه شوه. څارونکو په دې باور دي چې په لبنان کې ګډوډۍ د هغه هیواد ولس لی وداسې مناسب او معقول لیډرشپ یا مشرتابه نه محروم کړی دی چې د روان بد اقتصادي بحران نه د هیواد د وتلو لپاره کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي. د لبنان روان اقتصادي بحران د 1450 لمریز کال او 1488 لمریز کال د کورنۍ جنگ نه وروسته بدتر بحران ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په ګردیز کې د کاغذونو د تولید په فابریکه کې ګڼو خلکو ته د کار زمينه مساعده شوې ده. پر دې فابریکه شاوخوا $1 میلیون پانګونه شوې او د ورځې 2000 بنډله کاغذ تولیدي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې موضوع رپورت را لګل.
د مور هغه مسولیت چې د کاغذونو سه کوم وخت پریکيږي او موږ یې پکاو د کارمندان سره
د پکتیا اوسیدونکو آتی کولا د کاغذ جوړول او پروسس په افریقا کې چې په دې ورستایو کې د غولیت په مرکز ګردیز کې جوړه شوې د دې رسو میاشتو راهیسې کار کوي. آتی کولا وایي چې کاغذونو د پروسس په ورستۍ مرحله کې د ایګوري او بیا د خپل نورو همکارانو په مټ بازار ته عرضه کوي. د دې خپل ځان په ګډون د نورو بوختې دوته خوښ دی.
افغانستان کې خو فعلاً وضعیت هم دومره خنډه سي خلکو ته کار پیدا سي او د فابریکې دومره کومک خلکو ته چې د فابریکه جوړه سو او ډیر خلک په کار هم سول او یې غره مخکې دومره زمينه نه و مساعده. ان شاء الله دغه د سرمایه گزاران سي دي فعلاً خصوصاً د دیګردي سرمایه گزاران سي دي فعلاً ډیر ښه کار کړی دا او په دغه عرصه کې ډیر خلکو ته کار پیدا سوی دي زمينه کار.
د یادې فابریکې د مسؤلینو په وینا پر دغه فابریکې شاوخوا $1 میلیون لګښت شوی او په ورځ کې 2000 بنډله کاغذ تولیدوي. د غرض د محل تر لسو ډیرو کاریګرو ته پکې د کار زمينه مساعده شوه. د دغه کارخونی بل کاریګر اجمل وای مخکې لدی چې دلته راشي وزګار ګرځیدو. هغه زیاتوي چې اوس هم کار زده کړی او هم د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کولای شي.
شکر الحمدلله چې ډیر خوشاله یم. زه خپل باندې چې بده چې کارم کې جوړ شوی دا دومره گزاره روانه سره دا انده نور خلکو تم کار کې برابرېږي او د سرمایداران د خدای نورم زیات کی په هر ولایت کې چې د فابریکې جوړی کې موږ غریبانو ته کار پیدا شي.
په مجموع کې له پانګوالو د خلکو غوښتنه دا ده چې په مختلفو برخو کې د پانګونه وکړي چې له یوې خوا بیروزګارو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي او له بلې خوا د وطني تولیداتو کچه زیاته شي. محبوب ګردیزی چې د کاغذونو د تولید پر یادې فابریکې پانګونه کړې وایي که دولت د امنیت خوندیتوب تر څنګ ورته ځینې نورې اړینې اسانتیاوې هم برابرې کړې لا نوره پرمختیا هم ورکوي. د دولت مؤسسو او نورو ارګانونو په مرسته به نږدې راتلونکی د تولید کچه زیاته کړو. هیله لرو چې د ماشینونو سیټونه زیات کړو او د کال په اوږدو کې لږ تر لږه 20000 ټنه کاغذ تولید کړای شو.
20000 ټنه مو از کاغذ بتونیم تولید کنیم.
د لومړی نسبی لویه تولیدي فابریکه ده چې په دې وروستیو کې په پکتیا کې فعالیت پیل کړی. د دې ترڅنګ د محل په ګردیز کې لسګونه نورې تولیدي فابریکې هم فعالیت لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
درنو ویدونکو د خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واده ده. سو کال اوسه تر بیا خدای مالشه.